द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مسې قدرمنو اوریدونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټي وی یو ساته خبری خبرونه ده. نن د جمعې ورځ کال 2018 د اگست میاشتې 15 نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوی دی د ماخستن 10 بجې، په افغانستان کې ننیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 1 بجه سوی ده. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټي وی یو ساته خبری خبرونه کې زیم ستاسو کوربنا کلثوم کاکړ
او زه شپاکومن
تاسو په دې خبرونه کې شراغ لاست ویایو. تفصیلی ریپورتونه به درته وړاندې کوو، خو اول درته ویایو چې د خبرونو سرټکی څه دی.
د هند ولقې لاندې کشمیر کې د سارک په غونډه کې چې کومه اسلام آباد کې شوې وه، د پاکستان د چارواکو لخوا د نیوکو پر سر د هند داخله چارو وزیر رجنات سنگ د دغه غونډې څخه په واپسې هندي پارلیمان ته د وینا په وخت پاکستان باندې تورونه لګولي چې د بشري حقونو سرغړونه کوي.
او د پاکستان قبایلی سیمې چارواکي وایي د سویلي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه په دغه قبایلی سیمه کې ژوند کوونکي 60,000 پورې افغان کډوالو د سیمه پرېښدلو حکم ورکړی دی. او بلخوا د خیبر قبایلی سیمې تیرازه خبې کور سوي د کوکې خیل قبیلې 2,500 کورنۍ اوس هم خپل سیمو ته د ستنېدو په انتظار دي.
او د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د مرجا او د نادلي ولسوالیو کې 13 ساعتو کې په هوایی او ځمکني عملیاتو کې یې 240 طالب وسلوال وژلي او 450 کې نور ژوبل کړي دي.
دا او یو شمیر نور رپورټونه به په تفصیل درته وړاندې کوو. په خبرونه کې موږ سره ملګري اوسئ.
ګرانو خدمت منرونکو د ډیو راډیو د ټي وی او ساته خبری خپرونې ته نیخ پنی په واشنگټن ډي سي نه وګي د پاکستان سرخر اسلام آباد کې د سویلي آسیایي ملکونو د همکارۍ غونډه سر ته رسیدلې او د دغه غونډې وروستو د هند داخله چارو وزیر رجنات سنگ نن په لوک سبا راجیا سبا چې کوم د هغې د پارلیمان لویه جرګه ده په هغې کې د وینا په وخت ویلي دي چې پاکستان د ترخګرۍ پر ضد جګړه کې مخلص نه دی. دا وینا د په داسې حال کړې ده چې د سارک په غونډه کې د پاکستان داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د هند ولقې لاندې کشمیر کې د بشر وژنو یا د بشري حقونو په سرغړونو باندې وینا کې خبرې ترې کړې وې. په دغې باندې نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیو راډیو خبریال پیرول شاه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د جمعې په ورځ د هند بره ایوان یا راجیا سبا ته د هند داخله چارو وزیر راجنات سنگ تیر ورځ اسلام آباد کې د سارک داخله چارو وزیرانو تر سره شوې غونډې په حقله بریفینګ ورکړې دی. د هندي میډیا تر مخ راجنات سنگ وینا و چې ما دغه کانفرنس ته خپل تقریر کې دا خبره واضحه کړې ده چې د تنظیم ټول غړي ملکونو ته د ترهګرۍ په ضد د یو بل سره مرستې کول پکار دي. خو د راجنات سنگ په وینا د بده مرغه د هند ګاونډي هیواد پاکستان خپلو کړو وړو بدلولو ته تیار نه ښکاري او په دې حقله د هند لخوا بار بار کوششونو باوجود پاکستان خپل گریوان کی نگوری.
میں تو اسپیچ دے رہا تھا، میں نے نہیں دیکھا کہ اس کا لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن یہ سچ ہے کہ بھارت پہ جو دور درشن اور اے این آئی کے رپورٹر اور ہمارے پی ٹی آئی کے رپورٹرز تھے ان کو اندر پرویش کرنے کی اجازت نہیں تھی.
دی وای چې دهشتګرد دهشتګرد وي او په دې کې خو بد نه وي، خو پاکستان د دې په پرتله پالیسی خپله کړې ده. راجنات سنگ زیاته کړې چې کانفرنس کې په دې خبره هم ټینګار کړی دی چې د سارګ غړي هیوادونو تر ترهګرو د مدې ویلو نه ډډه کول پکار دي او دا څنګه ممکنه ده چې د یو ملک ترهګر د بل یو ملک لپاره د آزادۍ مجاهد وي. راجنات سنگ د دې خبرې تصدیق اونکه چې غنی تیر ورځ د پاکستان حکومت کانفرنس ته د تقریر کزدن نشر کېدلو ته نه دی پریښودلې. خو د تورو لګولو چې د هند نه د سره تلی خبریالانو ته پاکستان کې د دغه کانفرنس د کوری اجازت نه دی ورکړی شوی. واضح دی وی چې په روستو کې د پاکستان وزیر اعظم د هند د واک لاندې کشمیر کې وجل شوی یو مقامی جنگیالي مشر ته د آزادۍ مجاهد ویلیو او د دغه جنگیالي د وجنې روستو د هند د واک لاندې کشمیر کې د مقامی مظاهرینو او د هندي فوج ترمنځ وخت په وخت انخترام منست کیږي. سارک داخله چارو وزیرانو کانفرنس ته وینا کې د هند داخله چارو وزیر پاکستان ته په اشاره کې دا الزام هم لګولو چې پاکستان د ترهګرو سره مرسته کوي. د هندي وزیر دغه بیان په عکس العمل کې د پاکستان د داخله چارو وفاقی وزیر چودھری نثار هم د هند د واک لاندې کشمیر کې د هندي فوج د طاقت د استعمالولو معامله راپورته کړې وه او د دې کانفرنس کوربه د پاکستان د داخله چارو وفاقی وزیر چودھری نثار دا جوابي تور هم لګولو چې گاونډي هیوادونو نه په پاکستان کې مداخلت کیږي. د جنوبی ایشیایي تنظیم د داخله چارو وزیرانو دغه سالانه غونډه د بندو دروازو په شا ترسره شوې ده. خو چودھری نثار د غونډې وروستو مطبوعاتو سره خبرو کې د هندي وزیر د تورونو د پخلي ترڅنګ دا هم ویلو چې د تنظیم بل یو غړي هیواد هم دغه شان تورونه په پاکستان لګولي دي. پاکستانی مطبوعات د سرچینو د خولې وایي چې دا د افغانستان او بنګلادیش نمایندګانو چا چې په دغه کانفرنس کې په خپلو هیوادونو کې د پاکستان د مبینه مداخلت معامله راپورته کړې ده او دې دواړو هیوادونو هم د هند په شانتې د پاکستان په کردار تحفظات څرګند کړي دي. د دفاعي چارو یو څېړنکار ډاکټر عائشه صدیق آغا د سیمې دری ملکونو لخوا پاکستان خلاف یو شان موقف خپلول د پاکستان لپاره د فکرمندې وړ بلی او وایي
میرے خیال میں بھی یہ بات جو ہے وہ پاکستان کو سیریسلی لینی چاہیے کہ لوگ جو ہیں ان کا ایک جو اس کے ہمسائے ہیں ان کا ایک نقطہ نظر ہے اور وہ نقطہ نظر جو ہے وہ شاید زیادہ ثابت ہو جاتا ہے جب کہ ساک کی کانفرنس کے دوران جو ہے وہ جلوس نکلوائے جائیں ایسی تنظیموں سے جن کے ساتھ دہشت گردی کا جو لفظ ہے وہ جڑا ہوا ہے.
دا وای چې پاکستان کې د طاقتور قوتونو په اشاره د هندي داخله وزیر پاکستان ته د راتګ خلاف هند مخالفه او کلدم ګرځول شوی تنظیمونو احتجاجي مظاهری کړی دي او دا مظاهری یقینا د دغه ملکونو لخوا پاکستان باندې لګیدل الزامونو ته تقویت ورکوي. تیر ورځ تر سره شوی غونډه د کیناستو بنیادی مقصد د تنظیم د غړو ملکونو لخوا د ترهګرۍ او مخادره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره یو شریکه تګلاره ټاکلو او د کانفرنس په ختمېدو جاری کړی شوی اعلامیه کې غړو ملکونو لخوا په دغه مدونو کې د یو بل سره د مرستو پخلی شوی دی. خو ناکیدین وایي چې دغه اعلان څنګه عملي کېدلی شي چې د تنظیم اهم څلور ملکونه پاکستان، بنګلادیش او هند او افغانستان د یو بل خلاف د ترهګرۍ تورونه لګوي. بلخوا امریکې هم پاکستان او هند باندې د ترهګرۍ په ضد د شریکو هلو ځلو غږ کړی دی. د امریکې د خارجه محکمې ویان مارک ټونر ویلي چې ترهګري د دواړو ملکونو لپاره یو لوی خطر دی او د ټینګار کړی دی چې پاکستان دې په خپله خاوره د هند مخالفه جنګیالي ډلو په ضد کاروائی اکڑی. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو واسطا خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه ګوري هم او اوري هم تاسو ریپورت واوري دی. د پاکستان او هند کړکیچ تعلقاتو او د سارک په غونډه کې د دواړو هیوادونو په یو بل باندې تورونو په حق لا په اسلام آباد کې د ټایمز اف انډیا لپاره کارکونکو خبريال عمر فاروق سره زموږ همکار ارباب محمود علي خبري کړي دي، تاسو ته وړاندې کوو.
حقیقت دا دی چې د دې ملکونو سره د پاکستان کوم گاونډي هیوادونه چې دي، د دې سره تعلقات چې دي نو ډېر ښه نه دي. دې بالکل لکه تمه لرل کېدا چې دا نمونه خبره به رامخته کېږي. د کانفرنس د شروع کېدو نه اول دا ښکارېده چې دا مطلب لکه سار کانفرنس نه دی، بلکې د پاکستان او د هندوستان ترمنځ مطلب لکه یو ایونت دی، یو بایلیټرل، یو د دوو ملکونو ترمنځ ایونت ښکارېدو په ځای د دې چې دا مطلب لکه اتو ملکو کانفرنس.
عمر فاروق صاحب، یو بل پوښتنه چې که د پاکستان په حق له دغه نیوکه کیږي اندېښنې خودل کیږي، پاکستان هم دغه اندېښنې خودل دي، د دې ترمنځ په سیمه کې پرستو کې د داعش هم خپل کسان رامخت کړی دي، سب غنه چې د دې امنیت په سنگي د دې سیمه لپاره کې دغه اختلافات موجود وي.
ټیرریس اورګنایزیشنز لکه آی ایس او داعش نو هغه خو د ټول نوې چیلنج خو د ټیرریزم چې دی نو هغه د ټول خطې ته چې بار ټول چې وخت ښکاري او ایمرجینګ تھریټ نو هغه په دې شکل کې دی. خو دا چې کوم دی په منځ کې تعلقات دي او کوم نوري خبرې اترې تی دي نو هغه چې دی نو هغه د دې لپاره زیات امپخاري داسې زیات د اهمیت ور دي. یو خدا دا چې نور کم وسلوان تنظیمونه چې دي چې په کشمیر کې هغه اکټیو دي، لکه مطلب حزب المجاهدین چې هغه ته پاکستان وي چې د کشمیر یو انډیجنس موومنت دی، هندوستان ورته په بل نظر ګوري او چې دا پاکستان سپانسرډ موومنت دی، په دې کې دغه څه لکه جیش، جماعت الدعوا، دا نمونه بینډ تنظیمونه چې په هغه باندې پابندۍ لګېدلې دي، دا چې دي نو دې باندې لا چې دي نو اوسه پورې هیڅ تشخ واضح نه دی چې بای پاکستان په مستقبل کې د تنظیمونو په حواله باندې مطلب لکه څه سوچ لري. اوس نه خو چې کوم پاکستان سوچ دی، کوم فکر دی، هغه دا دی چې هغه په دې باندې مطلب لاس نه اچي ځکه چې دا د پاکستان لپاره څه خطر نه دی، پاکستان ته نه لګي، دا د خطې لپاره یا د ریزن لپاره څه خطره ده. سوایم هندوستان کې کوم کاروای دی کړی او کوي پکې، هغه د پاکستان ته په خپل مفاد کې ښکاري. پاکستان ته دا شکایت دی، دا الزامونه لګي په هندوستان باندې چې په بلوچستان کې کمالات خراب کړي شوي دي او هغه کې هندوستان لاس دی، او دغه لاس دی په زیات تر چې دی نو د افغانستان لخوا دا کوم ټیرریزم چې دی او په بلوچستان کې کوم کیږي، پاکستان په نورو سیمو کې لکه د باچا خانی نو شته کې باندې کوم بریج شوی او په پېښور کې په کوم چې پادمي په سکول باندې شوی، نو دا چې دی نو په دې کې پاکستان او چې دا هندوستان کې دا دهشتګردي چې دا د فاینانشل بیسس چې دی، د دې کوم مایند سیټ چې دی، د دې کوم مطلب لکه پلانینګ دی، او هغه ټول چې دی دا هندوستان کوم خفیه ادارې چې دا رو دا پاکستان ته الزام په هندوستان باندې لګیږي په دې کې دا غیر لاسته.
عمر فاروق صاحب، د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره ستاسو د خبرو کولو ډیره مننه.
ډیر مهرباني باسه.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد،
دیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای. د افغانستان پولیسو تسهیل ما د پاکستان بلوچستان صوبې چمن خارګوټی کې د کاروباریانو، د سیاسي مشرانو او د مذهبي مشرانو لخوا دغلته کې احتجاجي مظاهره په دغه سیمه کې د بدمنۍ او د اغواکاری پر ضد شوې ده. دغه یو ویډیو راپور زمونږ د ډیورډیو خبريال نعمت الله سرحدي را لېګلې ده، ورته تاسې پام راګرځو.
په چمن سرحدي ښارګوټي کې د مختلف سیاسي او مذهبي جماعتونو ګډ اتحادیې لخوا په ښار کې د خرابې امنیتي وضعې او د یو ډاکټر د تښتولو د پیښې په ضد احتجاجي لاروین وسو، چې د ښار د سړکانو څخه د تیرېدو په مهال د حکومت په ضد څه دارنګ شعارونه ورکول. خو پس د احتجاجي لاروین دغه راپارېدلو سیاسي وګړو د چمن د ښار پر مرکزي فلسطین څلور لارو باندې یو احتجاجي غونډه وکړه چې ورته د عوامي نېشنل پارټي ایالتي مشر اصغر خان اسکزي، د تحریک انصاف، پښتونخوا ملتپاله ګوند، جمعیت ال سنت جماعت، جمعیت اسلامي او د نورو سیاسي جماعتونو ځایي مشرانو خپلې ویناوې وکړي او دوی پر حکومت سخت نیوکه وکي. سپشار کې امنیتي وضع ورځ په ورځ مخ پر خرابېدو روانه ده، نه چارواکي محفوظ دي، نه عام خلک او نه ډاکټران، او په سیمه کې دا غوا پیښې د هر ورځ معمول جوړې شوي دي. په دغه مهال د عوامي نېشنل ګوند ایلچی مشر اصغر خان ویډیو ریډیو ته څه دارنګ وویل.
مخکې په دې شهر کې د پولیسو سره کم څه وسول، د لیویزو سره کم څه شوي دي، عام خلق پورته کول، اغوا کول، چې څوک پیسې ورلور کې بیا لکول چې نه ورکی، هغه په میاشتو میاشتو د اغوا کارانو په لاسو کې پراته. یعنی دا هغه عملیات دي چې د ټول شهر ته یو پیغام ورکوي چې باید دا شهر ورته یو سي، د دې شهر هر طبقه یو سي، هر سړی خپل په ځای باید راپورته شي. یقینا د دې موجوده حکومت د دوی د ریوی د وجه نن خلک د هر څه بیزاره شوی دي.
د تاجرانو د سازمان مشر عبدل صادق وویل د سیمې خرابې امنیتي وضع پر تجارت باندې هم ډیره بد اغیزه کړې ده.
روزانه غوا کیږي، بیا دغه تاوا د دای کیږي، بیا هغه سشت پرسی، بیا هغه مراله کې بیا دوی به غوا کیږي. نو د دې وایي ټول شال پر احتجاج دی. صوبایي حکومت به بس دی، ضلعي انتظامیه به بس ده. حکومت در اوسه پورې داسې اقدام نه دی اخیستی، نه در اوسه پورې د غوا کرالو پر چکارو باندې حملې شوي دي.
که څه هم دغه احتجاجي غونډه په پرامن توګه ختمه سول، خو په دغه احتجاج کې شامل جماعتونو اتحادي و حکومت ته درې ورځې موده ورکړل چې په ښار کې امنیتي وضع برابره کړي او ترستول سوی ډاکټر راخوشي کړي، کني دوی به په نور سخت احتجاج لاس پوري کړي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، ټي وی، چمن.
او کتونکو یو بل رپورٹ درته وړاندې کوو. سې د چارسدې بچا خان په هنتون خنړې پیشي کشکار زده کوونکی سمیولا سلتیری وو میاسو زخه لیا هم په سپیټال کې پروت دی. دوی سره زموږ د ډیو ریډیو خبریال امید الله خبرې کړې دي او دوی د خپل غریبۍ او د خپل د علاج او د ناجوړۍ په حق له خبرې ورسره کړې دي. دا ویډیو رپورٹ تاسو ته وړاندې کوو.
سمیع الله د چارسدې د بادشاہان پوهنتون د وسلوالو په برید کې جوبل شوی وو. دوی په کمره کې 15 طالب علمانو، څلور د وړاندې وژل شول او د درې ګولۍ د ګرګس په خیړخ او یوه په پوزه وخوړه. نو دغه ګولۍ یې تالو ته ننوته چې تر اوسه یې په مریکن ختې ده، خو د ده تالو نشته دی او لا خبرې نشي کولی او خوراک یې په پوزه راوځي. سمیع الله د انګلش د ماسټر طالب علم دی او دا وخت یې په شرپا روغتون کې دریم اپریشن شوی دی. د ده ډاکټر اسرار الدین وایي
دا کم از کم 3 منتھس دی او دا اپریشن شوی هم د دې لپاره دی چې د خبرې ټیک شي یا کدی او بس کی او په کوزه باندې راځي تالو باندې چې اب بند شي. ډیر غټ ګیپ کل نه کله دا اپریشن دوه سټیجو کې هم کېدای شي. کپرس کا لگ ګیپ پاتې شي نو ری سرجری هم پکې کېدلی شي. دی ډیر زیات امپروومنٹ به پکې راشي خو فردر ورک اپ واړي.
سمیع الله خبرې نشي کولی خو په لیکي راته وویل چې روغ شي نو په انګلیش لیټریچر کې به پی ایچ ڈی کوي، خو ورسره دا هم ولیکل چې خپل مستقبل ورته دومره ښه نه ښکاري. دی د هریچند د یو رستوپاتې کلي د غریب کورنۍ سره تعلق لري. رور حضرت الله یې وایي ټول کور والا د خبرو په ارمان دي.
او د سره 15 دوستان وروم کې سلور ورسره د مخې ته شهیدان شوي او دا پکې سهمي شوي. زموږ ټول خاندان په غم کې دي. و میشت وشو وسه پورې ټول په غم کې خوشحالی نشته. خپلم ډیر ذهنی پریشانی ده ورته او ډیر خفه کیږي زیات شیزان ته ګوري، ځکه چې مخکې انسان کله سټیبل نو خوشحاله وي چې کله بیمار شي نو بیا دغه خفه وي. او څه ورسره ډیره غټه سانحه هتیره شوې ده. سلور ملګري ورته مخې ته شهیدان شوي.
د چارسدې د بادشاہان پوهنتون په برید کې د شلو نه زیات پښتانه زده کوونکي او لیکچرران او پروفیسران وژل شوي وو. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وایس آف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون پېښور.
په خیر راغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزي په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیو وا د خزو غږ لا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصلې نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیو وا زی دی.
وی او ای ډیو وا
ورځ د افغانستان په لوګر ولایت کې د پاکستان یو پوځي هلیکاپټر کوز شوی وو د ځینې فنی خرابۍ لکبله. د دغه هلیکاپټر واپس پاکستان ته د حواله کولو او په دغه کې ناست وو کسانو چې پکې یو روسي او شپږ پاکستانی کسان دي. پاکستان ته د حواله کولو په حق لبانې د پاکستان چارواکو د افغانستان څخه د مرستې غوښتنه کړې ده او د افغانستان واکمنو د دغه هلیکاپټر او دغه کسانو د حواله کولو لپاره خپل کوشش شروع کړی دی. او که څه هم دغه کسان دا وخت کې د افغانستان طالبانو په قبضه کې دي. په دې حق لبانې د اسلام آباد څخه نور تفصیل زموږ د ډیور ډیو خبریال اورنګزیب خان باندې کوي.
د پاکستان پوسټ لهکر جنرال راحیل شریف افغان صدر ډاکټر اشرف غنی نه تیر ورځ د یو پاکستانی هلیکاپټر افغانستان کې بیړني ناستې نه پس د دې عملی طالبانو لخوا تختولو په لړ د مرستو غوښتنه کړې ده. د پوسټ بیان اداره ISPR وایي چې جنرال راحیل شریف افغان صدر ډاکټر اشرف غنی سره ټلیفون له ذریعے رابطه کړې ده او خواست یې کړې ده چې افغان حکومت د شپږ پاکستان په خوانی پوځي افسرانو او یو روسي وګړي بازیابۍ کې امداد وکړي. ISPR وایي افغان صدر د پاکستان پوسټ دا باور ورکړی دی چې افغان حکومت به هر ممکن امداد د تنانو بازیابۍ لپاره کوي. د پوسټ لهکر جنرال راحیل شریف تیر ورځ افغانستان کې امریکایي ځواکونو مشر سره هم رابطه کړې وه او دوی نه هم په دې لړ د امداد غوښتنه کړې وه. بل خو د پوسټ ویاند لیفټیننټ جنرال عاصم سلیم باجوه تصدیق کړی دی چې دا هلیکاپټر د پنجاب حکومت ملکیت وو او دې کې موجود خلک د پوسټ پخوانی افسران وو.
پنجاب گورنمنٹ کا ہیلی کاپٹر تھا، اس میں ٹوٹل 7 لوگ تھے، ان میں سے جو دو پائلٹس ہیں اور جو کرو تھا وہ ریٹائرڈ فوجی حضرات تھے، آفیسرز تھے اور کچھ کرو ممبرز تھے جو ری امپلائے ہوئے ہوئے، لیکن ان کے علاوہ ایک سویلین تھے اور ایک رشین نیویگیٹر
بھی. وہی دا ہیلی کاپٹر دا پنجاب حکومت ملکیت ہو اور پاملا کے دا پوز پخوانی افسران شامل ہو اور یو روسی وغیرہ ہم پکے شامل ہو. دے روسی ساختہ MI-17 ہیلی کاپٹر تیر رز افغانستان لوگر ولایت کے بیڑنی ناستہ کرے وا او دے ناستے سمدستی پس طالبان دا دے عملہ یارغمال کرے وا اور دا ہیلی کاپٹر یہ تباہ کرے وہ. مطبوعاتی رپورٹونو تر مخه افغان طالبانو د هلی کاپټر عملی یرغمل کولو تصدیق کړی دی او ویلي دی چې د دوی مستقبل په حق لبا د طالبانو اعلی قیادت فیصله کوي. پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زخیلوال د خبرې تصدیق کړی دی چې دا تختول شوی تنان تر اوسه محفوظ دی او افغان صدر د لوګر ولایت گورنر او سکیورټی فورسز ته ویلي دی چې د تنانو بازیابۍ کې هر ممکن مرستې وکړي. بلخوا د پاکستان خارجه دفتر وینا ده چې افغان حکومت له خوا تر اوسه د تختول شوی پخوانی پوځیانو په حق له څه معلومات نه دي شریک کړی شوی. د پاکستان وزیر اعظم دفتر وایي مرکزی حکومت په دې لړ افغان حکومت سره په رابطو کې دی او تمه ده چې دا تنن به زر رها کړی شي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
افغانستان افغانستان د دفاع وزارت دولت وزیری وای چې د پاکستان حکومت افغانستان هوایي بازی وزارت سره د افغانستان هوایي حدودو استعمالولو اجازه غوښتلې وو. په دې حق له افغانستان څخه نور حال راکې د ډیو ریډیو خبريال حکمل روان.
د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یوې پاکستانۍ چورلکې تر سکوت وروسته د افغانستان د ملي دفاع وزارت ادعا کوي چې د دغې پوځي چورلکې ته د هیواد له فضايي حریم څخه د تیرېدو اجازه ورکړل شوې وه. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري له ډیوي رېډیو سره په خبرو کې وویل پاکستانی فوځي چورلکې ته په روسیه کې د ترمیم په هدف د افغانستان د فضا له لارې د ترمیم اجازه ورکړل شوې وه، خو د تخنیکی ستونزو له امله یې د لوګر په ازری ولسوالۍ کې سکوت وکړ. جنرال دولت وزیری یې په اړه وویل
د پاکستان هیواد د یوې هلیکوپټرې اجازه اخیستې وه زموږ هوانوردۍ د وزارت نه د وزارت خارجې له لارې، نو دا هلیکوپټر د افغانستان د فضا نه روانه وه روسیې ته د ترمیم لپاره، او هغه چې موارد پیدا کړي وو د ازری په ولسوالۍ کې اضطراری ناسته کړې وه. موږ دا څېړنې کوو چې د دې په هکله نور معلومات شته دي، مګر یوې هلیکوپټرې د رسمي اجازه درلودله چې د افغانستان فضا نه روسیې ته لاړه شي.
بلخوا د لوګر ولایتي شورا غړي نقیب الله ستنکزي وویل د پاکستان اړوند فوځي چورلکې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې تر سکوت وروسته یوه کسیزه عمله د طالبانو لاس ته ورغلې ده.
موږ کسان وو چې یو روسی ده او شپږ هم چې پاکستانیان چې په اردو ژبه خبرې کولې د سیمو خلکو خبرونه چې هغه د اردو غږېدل، موږ کسان چې شپږ پاکستانیان یو روسی ده د سیمې طالبانو له ځان سره وړې الوتکې.
په همدې حال کې د پاکستان د فوځویان جنرال آصف باجوه په خپل ټویټر پاڼه د افغانستان په لوګر ولایت کې د خپل فوځي چورلکې د سکوت پخلای وکړ. د نوموړي په وینا چورلکه د جوړېدو په هدف له پاکستان څخه روسیې ته په لاره وه چې د لوګر په ازری ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزې له امله رالوېدلې ده. باجوه زیاته کړه د پاکستان د فوځ لوی دریس جنرال راحیل شریف له افغان حکومت او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکل سن سره د هلیکوپټر د عملی د پیدا کولو او ژغورلو لپاره یې د مرستې غوښتنه کړې ده. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په چورلکه کې د ناستو کسانو د پیدا کېدو په اړه وویل د یادونی ور ده چې د پاکستان اړوند فوځي چورلکې د لوګر ولایت ازری ولسوالۍ ختیځ لور ته په 40 کیلومترۍ کې د اوبختی په سیمه کې لویدلې ده چې د ځایي خلکو په وینا یاد سیمه د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کابل.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د افغانستان د هلمند ولایت د والی وایان عمر زواک ډیوی ریډیو سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې په تیر څلور ساعتو کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیاتو کې چې پکې هوایی عملیات هم شامل وو تر دوه کم سلو پورې طالب وسله والی وجلی دي او په دغه عملیاتو کې شپږ پنځوس نور جوبل شوي هم دي. د ډیوی ریډیو خبریال حکمل روان څخه پې نور تفصیل اورو.
افغان حکومت ادا کوي چې په جنوبی هلمند ولایت کې د ګډو افغان ځواکونو په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې د درې امنیتي سرتیرو په ګډون اته نوي وسلوال طالبان وژل شوي او د یولسو امنیتي سرتیرو په ګډون څلور پنځوس وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. د هلمند ولی ویان عمر ځواک وویل د افغان امنیتي ځواکونو ګډ عملیات د دې ولایت په مرجع او ندلی ولسوالیو کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې ترسره شوي دي. د نوموړي په وینا د ندلی ولسوالۍ په اړوند چا انجر او دیمرجی ولسوالۍ په یو شمیر سیمو کې افغان امنیتي ځواکونو هوایي عملیات ترسره کړل چې په پایله کې د طالبانو د یو قماندان ملا اغا ولی په ګډون درې څلوېښت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. همداراز نوموړي زیاته کړه په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په نادالي او مرجی ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې شوې چې تر دې دمه دېرش تنه وسلوال طالبانو په نادالي او پنځه ویشت تنه په مرجی ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د هلمند ولی ویان عمر ځواک وړاندې داسې وویل
سوال مخالفین په دوه ولسوالیو کې چې نګلي او مارجې ولسوالۍ او د چارجي په منطقو کې چې درانه تلفات د نګلي ولسوالۍ په چارجي منطقه کې د افغان هوایي ځواکونو لخوا څخه ورته اوښتي دي تېره شپه او تقریبا په تېر شپږ پنځوس تنه وسلوال مخالفین په همدغو دوو ولسوالیو کې هم ټپیان شوي.
همداراز عمر ځواک زیاته کړه په دې عملیاتو وسلوالو طالبانو سره په نښتو کې درې تنه افغان امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي او یولس نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه د اوښتو تلفاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. هلمند د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جګړو رپوټونه ترلاسه شوي دي. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو هغه یوه ویډیو هم خپره کړه چې په هغه کې لسګونه افغان امنیتي سرتیري طالبانو ته تسلیم شوي دي خو افغان حکومت ویلي چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړې دي. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کابل.
اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی یو ساته خبرې خبرونه لیا دوام لري او وس په خبرونه کې وخت سوی دی مطبوعاتو ته د کتنه او دا کتنه کړی د زمر همکار مختار خلیل صاحب.
د افغان طالبانو د روحاني مشر د مولا محمد عمر د حق رسیدو د خبرونو خوریدو لږ ورځې وروسته طالبانو مولا اختر منصور ځان لخپل نوی مشر غوره کو. خو دوه میاشتې وړاندې مولا اختر منصور د بلوچستان په یو لرې پرته سیمه کې د امریکې په یو ډرون حمله کې وجلی شو. طالبانو د مولا اختر منصور د وجلې کېدو نه سمدستي پس مولوي هیبت الله اخونزاده خپل نوی مشر مقرر کړی دی. خو نوی مشر مولوي هیبت الله د مشر د جوړېدو نه راپدې خوا روسه پوری خاموشه ده او د دل خوا د افغان طالبانو په حواله د څه قسم سیاسي یا جنگي حالو زلو خبرونه ناراضي. خو نن د امریکای مشهوري ورسپانی وال سټریټ جرنل د طالبانو د نوي مشر په حق له یو تفصيلي ريپورت خور کړي دي چې سرخطي دي د طالبانو نوي مشر د تحریک دننه د زړو اختلافاتو او اړولو او د مرورو مشرانو د پخلاکولو تکل شروع کړي دي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د طالبانو نوي مشر مولوي هیبت الله د طالبانو دننه د روغی رغبت راوستو عمل په داسې وخت کې شروع کړي دي هر کله چې طالبانو په هلمند ولایت په یو نوي يرغل زور راوړلی دی. مضمون لیکي چې د طالبانو دننه د روغې جوړې راوستو د مولوي هیبت الله د کوششونو تازه مثال په هلمند کې د پخوانی فوجي کمانډر د ملا عبدالقیوم ذاکر په خپل ځای واپس لګول دي. دین علاوه د طالبانو نوی مشر ملا نانې د طالبانو د ستر عدالت نوی لوی قاضي مقرر کړی دی. وال سټریټ جرنل خپل مضمون کې لیکي چې د مولوي هیبت الله دا نوې فیصله د ملا منصور د فیصلو پر ضد دي چا چې د خپل مشرۍ مخالفین په مکمله توګه د لری کولو کوشش کولو. د ملا منصور اختر په وخت د طالبانو دننه د مشرۍ د پاره لوی جنگ شروع شوی وو. د مشرۍ په سر د طالبانو خپل منځ کې اختلاف تیر کال د ملا محمد عمر د حق رسیدو د واقع ښکاره کولو نه شروع شوی وو ځکه چې ملا محمد عمر دوه کاله وړاندې حق رسیدلی وو خو د هغه مرګ د طالبانو طالبانو نه پټ ساتلې شوی وو او په دې د طالبانو اکثریت ناراضه وو. افغان حکومت د طالبانو د بې اتفاقۍ نه د فائدې پورته کولو او د دوی د زړه بداوي د نور زیاتولو لپاره مرورو کمانډرانو ته پیسې ټکې ورکول شروع کړل او دا شان دوی یې د مرکزي ډلې خلاف په خپلو لاسونو کې ونیول. د امریکې د فوج خیالو چې په ډرون حمله کې د ملا منصور په وجلو به د طالبانو تحریک نور دانه وانه شي، ځکه چې ملا منصور مالی او فوجي عملیات ډیر ټینګ په خپل موټي کې ساتلي وو. خو د امریکني فوج او د افغان حکومت د دې امیدونو اپوټه د طالبانو نوي مشر پخوانی مرور طالبان مشران او کمانډران بیرته پخلا کړي او ځان سره کینولې دي. د طالبانو د یو پخوانی چارواکي د وحید مجده وینا ده چې طالبان د وړاندې نه زیات مضبوط او اتفاق کې شوي دي. وال سټریټ جرنل لیکي چې خپلو کې زیات متفق طالبان اوس د هلمند ولایت قبضه کولو ته نږدې شوي دي. هلمند ولایت پاکستان سره په پوله پروت دی او کوکنار پکې ډیر پیدا کیږي، کم چې د طالبانو ټول اخراجات پوره کوي. رپورټ زیاتوي چې سر دوباره منظم شوو طالبانو د افغان فوج اوسان خطا کړی دي او د امریکې د فوجي مرستې باوجود طالبانو تخپی خوېدلې دي. دین علاوه طالبانو کابل کې د غنو خودکش حملو ذمہواری هم قبول کړی ده او د دنیا تخکاره کړی ده چې په کابل کې د امنیت وضع ګډوډه ده. وال سټریټ جرنل د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دي چې د طالبانو د نوي مشر لخوا په نوو منصبونو د مختلفو طالبانو د مشرانو لګولو نتیجه په هلمند او نورو ځایونو د طالبانو د کامیابو حملو په شکل کې راښکاره شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د نوو تقررو تصدیق کړی دی خو تفصیل یې نه دی بیان کړی.
د پاکستان قبایلی سیمه خبر ایجنسی د تیرا سیمې کوکی خیل قبیلې 2500 کورنۍ اوس هم دغه خپلې سیمې ته د ستنېدو غوښتنې د حکومت څخه کوي او دا په داسې حال چې دې ته د خوراکي اشیاو مرستې هم د حکومت لخوا تړل شوې دي. د ډیو رادیو خبریال ابراهیم شینواری په دغه باندې نور تفصیل وړاندې کوي.
په کال 2012 کې د افغانستان پولیس سره څیرمه د خیبر ایجنسۍ تیرا علاقې په یو شمېر برخو د طالبانو وسلوالو یرغل سره دغلته هم د پولیس سره نږدې قریبا په 240 کیلومتره خورا د کوکی خیلو علاقه هم د جنگ په ضد کې راغله، د کومې په نتیجه کې چې دغلته نه هم د لکه د تیرا او باړې نورو کامونو په سلګونو د کوکی خیلو کورنیو په سخته ګرمۍ کې جمرود او پېښور ته کډې وکړې او د خیبر ایجنسۍ په واړه بې کوره شو کامونو کې کوکی خیل یوازنی کومو چا چې د حکومت د نظارت لاندې را جوړ شوي د کډوالو کیمپونو ته د تلو نه انکار وکړو او دوی کې زیاتره یا خو په جمرو کې د خپلو خپلوانو او یا په پېښور او نورو خاراګانو کې په خپل مصرف د کرایې په کورونو کې میشت شول. خو قریبا څلور کاله تیرېدو باوجود اوس هم د کوکی خیلو ګڼ شمېر کورنۍ نه دي رجسټر کړی شوي او ورسره د پوځي عملیاتو ترسره کېدو په هکله د حکومتي دعوو باوجود د دوی د واپسۍ کوم پلان هم نه دی اعلان شوی. د دغه کډوالو په استازیتوب د تیرا مهربان کلی و مشر حاجی شاه خان د خپل مشکل په حق له ډیور رادیو ته وویل
چې دا جنگ په موږ باندې راوپتا پلی شو. موږ دیار لس ورځې جنگ وکړو، هغې نه پاس چې کنده موږ را بې کوره شو. چې کله را بې کوره شو نو موږ سره نه حکومت، نه موږ مالک، نه موږ سپینګیری، نه موږ مینې، موږ سره هیڅ مدد نه کړه. موږ چې کوم کډوال دی تیرا هغه اندراج ډیر د کم خلکو شوی دی، موږ په زرونو راغلی یو او په سوونو کې اندراج نه شوی. حکومت نه موږ دا غوښتنه وه چې څنګه نور افریدی له ایډی پیز کم مراعات ورکړی شوي چې موږ لم راکړي.
په دغه مهال موجود یو بل د کوکی خیلو کډوال بهرام خان د حکومت تر څنګ په خپلو مشرانو هم تور لګی چې هغوی د دوی غږ په مؤثره توګه نه دی اوچت کړی.
دا غوې موږ لږی موز به جواب نه رکړې او بل واجب کې دا چې موږ دلته ګډوډو نو دا سی پی اتفاق باندې موږ ته خبر هم نه کړی چې ټول تلی بیا کوم مثلا مخ کې تلونو د غوې مشران داسي چې موږ مخې والیو، ځکه چې موږ یو تحصیل نه وځو، یو تحصیل ورته خبره کوم خبره څوک نه وري او بقاعده موږ ویلي پولیټیکل انتظامی له موږ دا خبره ورکړې او جرګې مې سره کړې، ای پی ایل ورغلی او دا ټوله خبره د غټول انتراچ څومره د خونه دونه غزونه چې کوم راغلو فردن فردن کاسې غته په مشر چې هغه ټول دلی کلی او هغه ټول مولو و بار بار موږ ورکړي لیستونه موږ ورکړي خو هغه په څو سپرڅ داسې غنه.
د کوکی خیلو دغه کډوال وویل چې د دې باوجود چې دوی کې هیڅ هم تر اوسه پر رضاکارانه توګه واپس تلو یا والنټری ریټرن فارم نه دی اخیستی، خو بیا هم ذمهوار حکومتي ادارو په دوی کې د زیاتره کورنیو راشن یا خوراکي مواد هم قطع کړی او اوس دوی د حکومت نه په کلکه غوښتنه کوي چې باید په راتلونکو ورځو کې د دوی د واپسۍ پلان اعلان کړي. بل اړخ ته د قبایلي سیمو د صحت ادارې دعوه کړې چې څو ورځې وړاندې په خیبر ایجنسۍ کې ترسره شوي د پولیو ویکسینیشن کمپین په مهال په اوله ځل د تیرا کمرخیلو تختکی علاقه کې ماشومانو له د پولیو څاڅکي ورکړي. د صحت چارواکو په وینا په ګډ هوا کې د پولیو په ضد څو کاله وړاندې شروع کړای شوي کمپین کې دا په اول ځل و چې د تختکی په تور لګټکلي کې دغلته واپس راغلو کورنیو ماشومانو له د پولیو څاڅکي ورکړه او هغوی هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کې به نورې هم دغسې علاقې د ویکسینیشن کمپاین لاندې راوستي شي. د یادونې وړ ده چې سخت کال تر دغې مهاله په خیبر ایجنسۍ کې هیڅ یو د پولیو کیس هم مخې ته نه دی راغلی. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، خیبر ایجنسۍ.
کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه لري دوام لري او دا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. یو رپورټ درته وړاندې کوو. سی پاکستانی مطبوعات وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په سعودي عرب کې د مختلفو کمپنیو څخه لري کړل شوی 8000 پاکستانی مزدورانو لپاره 50 کروڑ امداد اعلان کړی دی. سی هر کورنۍ ته به 5000 ورکول کیږي. په دې حقلا او د نور پلان په حقله او د وروستۍ صورتحال په حقله په سعودي عرب کې د پاکستان سفیر منظور الحق سره زموږ همکار رحمان بنری مرکه کړې ده. هغه ورته وروستۍ صورتحال وړاندې کړې دي. تاسو یې ور بیا وړاندې کوو.
بنری صاحب، د پاکستانیانو تعداد چې کوم دی نو هغه زموږ د اندازې مطابق چې دی نو 8000 پورې دی، او دا چې دا کم او زیات کېدای شي. مونږ چې دی مختلف ځایونو کې چې دی دی نو د هغې نمونه او معلومات حاصله وو، نو دې کې کمی پیشی کېدی شي، خو تقریبا دا په دې کې زیات تر د اوجر کمپنۍ دلته چې اوجې ورته وایي هغه کمپنۍ چې زیات تر خلک دي او لږ خلک چې دي نو هغه سات کنسټرکشن کمپنۍ ده.
منظور حق صاحب، دا په یو خار کې دي، دا خلک کنه د سعودي عرب په مختلفو خارونو کې دي؟
دا په مختلفو خارونو کې دي. دا چې کوم دی دلته ایسترن پروونس ورته وایي، په دمام کې، په خبر کې، دلته په ریاض کې، په ریاض کې شپږ کیمپونه دي، په جده کې دي، جده کې شپږ کیمپونه، طائف کې یو دی. نو دا په مختلف خارونو کې دي، مختلف ځایونو کې دي، او دا مزدوران زیات تر دا د تعمیر او د کنستراکشن په کاروبار کې دي.
او سفیر صاحب، تاسو ایمبیسی یا سفارتخانه د دغه کمپنو یا د خلکو د دریز معلومولو کوشش کړی دی چې وجوهات سری د اته یا نیم زره خلک چې دی بیروزګار کړی شوی دی یا وته تیر وو میاشتو تنخواه نه ورکول کیږي؟
بنوی صاحب، دا ډیر ګرانه خبره ده. د دې جواب چې دی نو ډیر مشکل دی، سویل نه شو. مختلف اندازې کېدای شي، خدا دې چې صحیح جواب بده تاسو ته ونه شم ویلی. مونږ په مختلف لیول باندې د دې کمپنو چې کوم خلک دي یا چې کوم دغه کمپنو کې د دې کسانو سره تعلق ساتي، چا سره مونږ ډېرو خلکو سره رابطه شوې ده. خدا دا چې په دې حالاتو کې چې کوم د کمپنۍ خپلې مسلې دي نو هغه په خپل ځای باندې دي. نو کمپنۍ په داسې سچویشن کې نه ده چې لکه تاسو ورشي او په کې یو ځای کې چې دی نو هر څه ټیک ټاک دي.
مونږ په اوله شي کوشش روان ده د خلکو د کومک الته کې د روزګار سره بندوبست ورته کیږي کنه د پاکستان ته بیرته لګلو هڅه روانه ده. دا وخت په ګراوند باندې حقیقت سره روان دي.
خبره داسې ده بنیادی صاحب چې د دې چې کوم نوکر پیشه خلک دلته مزدور کار خلک چې دي، محنت کش دي، هغه ته هم یو ډېر ګران سوال دی. مونږ ډېر سره دا خبره کړې ده، هغه ته هم ډېر ګران کار ښکاري چې هغه دلته په دې کمپنو کې بعضې چې دی نو ډېر ډېر موده کارونه کړي دي، 10 کاله 15 کاله 10 کاله، او بیا چې دی نو اوس تاسې د دې نه روان شي او خپلو پیسو د هغې هغه ورته ملو نه شي، وایي ته پر دا ډېر ګران سوال دی. تر اوسه پورې خدا خبره ده چې دا مزدوران چې دي دیم دا کوشش کوي، مونږ هم دا کوشش کوو، دلته د حکومت هم دا کوشش دی چې دوی ته کم از کم د دوی چې کوم ډیوز دي، واجبات دي، هغه دوی ته ملو شي. ځکه چې هغه خو دوی ډېر محنت کړی دی او د ډېر مودې نه دلته دا خلک دي، څه ډېر زاړه خلک دلته کې دي چې دا ورته ملو شي.
نو دې باندې کار روان دی. نو سدا سي ویل نشم چې دې کې وسونه وخت لګي یا څه ډیډ لاین یا دغه څه اندازه نشم کولی. خو په هر حال دا ده چې حکومت هم پوره کوشش دی او هم وایي چې یاره دې ته د دې حقونه ملو شي.
منظور الحق صاحب د دې خلکو سره ستاسو د نزدینه چا سره پکې ملاقات شوی دی؟ د دې نه مو تپوس کړی دی چې غټ ډیمانډ دې سره ستاسو نه یا مطالبه؟
او بیروزګار شو پاکستانیانو سره زموږ ډېر نږدې تعلق دی. موږ چې دی نو زه خپلم ډېرو سره ملو شوی ما دلته انډسایته چې کوم دی نو د دې کسان راځي موږ سره ملاویږو. او اوس چې دی نو موږ تقریبا پرون چې دی نو پرون زموږ هر یو کیمپ ته تقریبا خلک دي او دوی سره ملاویږي. خوراک ضرورت نہیں ہے، خوراک نہ تیار ہے، اسی آواز سے کم دینا، مشکل ہوا اور دڑی روزانہ خوراک بندوبست نہ ہو، چکم آ گئی ہوئی چھ منگ بنن ورکی خبا اور تمہیں کم ڈیر وقت مسئلہ نہیں ہوئی، ہو گیا چکل اگواڑی چنگ اگواڑی خوراک بندوبست ہو گئی. ندی سره موږ نه دې تعلق ته خدا دې چې څنګه موږ تاسو کړې دې ټول دا وی چې موږ غواړو چې موږ ته دې د موږ خپل پیسې ملو شي. بیا دا غي نه پس موږ دا وایو چې موږ زو یا نه زو خپل وطن ته زو واپس موږ خپل کم پیسې ګټلې دي کم زموږ د شپږو میاشتو تنخواګانې دي او د دې نه علاوه که موږ نوکری کړې ده نو دا غي هم څه پیسې ملاوي چې سرویس بینه کړي هغه دې موږ ملو شي. بیا موږ
ډیر مننه محترم منظور الحق صاحب چې موږ سره خبرې کولې.
هر کله راش هر کله چې مکمل اوي ان شاء الله او خدای دې وکړي چې ښه خبرې وي نو بیا به خوشاله باندې به خبرې کوو. الله تعالی دې وکړي چې دا مسلې حل شي.
گران خدا مردم کو دڑیور ریڈیو د ٹی وی او سات خبری خبرونی تنیخ پنیغ دا واشنگٹن ڈی سی نغوا گیا او دڑیور ریڈیو دا خبرونی او دیکی اوڑان دیکل شوی را پورونا معلومات خبرونا تاسی دا ویپانی دلاری هم کتے شی دا ویپانی لپار از منگا دڑیور ریڈیو پتا دا وائس اف امریکا dvradio.com او voadvradio.com نو قدر مردم کو پدغه ویب سایټ باندې تاسی دڑیور ریڈیو تمام پروگرامونه خبرونی تر ډیرو ورځو پورې کتے شی او دغه سي په دغه وپانه باندې وخت تر وخت زمونږ د ډیور ریډیو همکاران تاسو ته خبرونه هم وړاندې کوي او دغه تفصیلی راپورونه هر سات تاسو ته پر تازه کیږي. نو دغه د ډیور ریډیو د خبرونو په حق باندې اوس برا شو د خپل راپور په لوتا دغه راپور زمونږ د ډیور ریډیو خبريال ارشد مومن را لګلې دي. د تفصیلی حال وړاندې کوي چې په 400 کې کم چې ځلی حکومتونه جوړ شوې دي د بلدیتي انتخاباتو په نتیجه کې نو په دغه کې د خزو برخه 33% شامل کړی شوی ده. خو دغه خزي ګیلې کوي چې نه په دغه غونډه کې د دې خبرې اورېدل کیږي او نه ترقیاتی منصوبو کې یا بجټ کې دې ته کومه برخه ورکو شي. نو راځي چې د ارشد مومن دغه ویډیو راپور ته وکړو.
د خیبر پختونخوا ضلع حکومتونو کې زنانو ته 33% برخه ورکړل شوې. 2322 زنانه په مخصوصه کوټه منتخب شوي. خودوی وای د کونسل اجلاس په دوران نه خودوی خبر اوریدل کیږي او نه ورته طریقاتي پندونه ورکړل کیږي. اواز راخان په وینا دوی چې د زنانو پرمختیا لپاره کومې پروژې وړاندې کړي د هغې لپاره تر اوسه پیسې نه دي ورکړل شوي.
خزله بالکل لګدي لفت نه ورکې دي وای چې تاسو په پیراشوټ باندې راکو شوي یې پر ریزرو سیټ باندې چې تاسو راغلي تاسو فند کم دي تاسو حق نشي منلي. نو فال خو د خزو چې کمی غریباران جنه کې دي ګوره دا غوي د بدونو مسله ده. کمی چې غریباران مین دي دا غوي د بچو د تعلیم مسله ده. په کور کې د غوي د کټوي سمسه مسله ده. په غوي په جامې کپړې د ناجوړتیا د هر یو سیس د هیلت مطلب د ډېرې مسلې دي د خزو چې د دفتر باندې نشم.
نن د 400 ضلع کونسل کې د 15 ارب روپو نه زیات بجټ منظور کېدو خو یو زنانه هم دغه بحث کې برخه ونه غسته او رضیه سلطانه وای چې زنانو ته د بحث موقع نه ورکړل کیږي.
د مشرف په دور کې خزو ډېرې خېوي خزو ته اهمیت هم ورکړې کېده د خزو ډېر زیات کارونه هم کېدل خزو خبرې مورې دي شوې هڅه اوس چې کله د سړو خبرې وورې دي شو زموږ د خزو نمبر راشي اخیری نو وی ټایم ختم شو بس سملی ختمه.
خدغه کې بیا ځنې ځنا نه خپل حقوق لپاره جنگ هم کوي او شاهین سلطانه وای دوی سیاست کې فعال کردار ادا کول غواړي.
چې کله د چیرمنشپ ډیستریبیوشن کېده نو هغه کې ما په خپل زور باندې د وومن ډیولپمنټ د لپاره د چیرمنشپ غشتې ځکه چې دوی وی چې د خوځو لپاره د چیرمن دلته راتلل نشته ما ورته وی چې لکه خزه هاوس کې کېناستی شي هغه چیرمنشپ هم کولی شي لہذا ما له هغه بیس باندې بیا دوی د وومن ډیولپمنټ چیرمنشپ راکړ دی
دغه زنانه ویناوه چې دا د سړو برلاسه ټولنه ده خو که تعلیم یافته زنانه سیاست ته راشي نو خپل حقوق ترلاسه کولی شي ارشد مومن وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ټی وی چارسده
دونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی او ساته خبری خبرونه لیا دوام لري د امریکا صدر باراک اوباما د شام د جنگ ختمولو کې د روس په همکارۍ سخت شکونه کړی دي د پنځشنبه په ورځ پینټاګون کې خبري اعلان سره د خبرو په وخت صدر اوباما ویلي چې په روس او میلاد می پوتین باندې باور نسی کوي په دې حق له نور تفصيلات راکې زموږ همکار بختور شاه
د امریکای صدر باراک اوباما په شام کې د رواني خانه جنگي د ختمولو په هڅو کې د روس پر رول شکونه کوي او وای په روس او د روس په صدر ولادیمیر پوتین پوره باور نه لري او اوس وخت راغلی دی چې په دغه مبارزه کې د روس ازمیخ ټوکړی شي
د یو اس ریمینز پریپیرډ ټو ورک وذ رشیا ټو ټرای ټو ریډوس د وایلنس اند سترینګثن اور افورتس اگینست ایسل اند القایدا ان سیریا
امریکا په شام کې د داعش او القاعده په خلاف روانه جګړه کې د روس سره همکاري کوله خو روس تر اوسه د دغه مقصدونو ترلاسه کولو په لړ کې ضروري ګامونه اخیستو کې ناکام شوه دي او اوس وخت راغلی چې روس د دغه مقصدونو ترلاسه کولو لپاره خپل سنجیدګي په ډاګه کړي نوموړی اوباما د ملي امنیتي شورا د غړو سره په شام کې د داعش په ضد روانې جګړې په سر د غونډې نه پس په پینټاګان کې خبریالانو ته وویل روس په شام کې را تشدد په ختمولو کې ناکام ده او یا خو روس نه غواړي چې په شام کې خانه جنگي ختم شي او یا روس د شام په صدر بشار الاسد پوره اثر نه لري چې د غلطه جګړه ختم شي نو موږ وای اوس وخت راغلی دی چې موږ په شام کې د روس د مبارزې ازمیښت وکړو د شام حکومت او د هغوی پلوي روس د یاغیانو خلاف د الیپو ښار قبضه کولو لپاره په سخته جګړه بوخت دی د بشري حقوقو ډلې وای په الیپو ښار کې روانه جګړه په تیرو سو میاشتو کې تر ټولو خونړۍ جګړه وه چې په تیرو اتیا ورځو کې پکې نږدې شپږ زره کسان وژل شوي صدر اوباما ویلي دا خبره ښکاره ده چې روس په شام کې د ظالم حکومت ملاتړ کوي او د صدر اسد مرستې کوي چا چې د خپلې کرسۍ په خاطر خپل ملک برباد کړی دی امریکا له تیرو دوو کالو راهیسې په شام او عراق کې د هغه یاغیانو مرستې کوي څوک چې د داعش په ضد جنګیږي د شام او عراق وروستو د امریکې جنگي جازونو په لیبیا کې هم د داعش په مرکزونو د اوډیسی لایټننګ په نامه عملیات پیل کړي دي چې د پینټاګان په وینا دغه عملیات به په میاشتو کې نه بلکې په هفتو کې راغونډوي د پینټاګان د اندازو مطابق په لیبیا کې د داعش د وسلوالو شمیره د زرو نه هم راکمه شوې ده په کال 2011 کې د لیبیا مشر معمر قذافی د وجلو وروستو د داعش وسلوالو لیبیا ته هم خپل مرکزونه ورغځولي وو
دا دیو رادیو دا کواړی چې ایمیل راولېږي نو زموږه پته دادا دیو رادیو @voanews.com زموږه ایمیل پته ودا سې لیکئ ډی EEWARADIO @voanews.com chida se belkai voanews.com
دونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه لیا دوام لري او دا خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کو ک تاسو غواړئ زموږ دا خبرونه په انټرنیټ نیخبنی غو ګوري نو همې کته سي او ک د دې ورسته تاسو زموږ دا خبرونه یا زموږ د دی ریډیو نوري ټولي خبرونه کتل غواړئ او اوریدل غواړئ نو همې کته سي زموږ د وپانی پته د www.voa.com radio.com او د دې سره سره کتا سو غواړي کم ویډیو رپورټونه موږ تاسو د پاره په دې خبرونه کې وړاندې کوو سمش په د فیسبوک په پاڼه هم وګوري او د فیسبوک پاڼه خوشکې مر سره ملګری سي او د دې سره سره زموږ ټوئیټر کم آی ډی سي دا هغه باندې هم تاسو کوي سي موږ فالو کوي او د نړۍ او د ملک د حالات سزان خبر پاتکې د دې خبرونه وروسته شپه په خیر خبرونه به تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار بختور شاورور او نن دا غوې خبرونه د غزل محفل
بالکل وی او ای ڈی وا چې زمونږ د ټوئیټر کوم آی ډی ده په دغه باندې تاسو ته د دې وخت کې سرین باندې ښکاری دغه د لارې تاسو د ډیو ریډیو په خبرونو باندې ځان خبر ساتلی شئ د دې تر څنګ یادونه درکو چې د ډیو ریډیو دې پسې د غزل محفل پروګرام کې به زمونږ همکار بختور شاه تاسو ته د نن ورځې چې د هغه کوم انتخاب شوی شاعر یا سندرغاړی دی د هغې په دغه باندې به تاسو ته هغې غزلونه وړاندې کوي خامخا د هغې سره دغه خپرونه کې هم برخه واخلی او قدرمن اوریدونکو رابه شو ست بل یو راپور پلو ته دغه راپور ویډیوي راپور دی زمونږ همکار ارباب محمد علي تیار کړی دی د زیکا وایرس داسې ناروغي چې هغه د ماشو څخه خپریږي او ځینې ماشې چې کوم هغه دغه وایرس لري د هغې په نږدې یو کې موندنه د امریکا په فلوریدا ایالت کې شوې ده د دغه ایالت په ځینې برخو کې زیاتره خلک چې کوم کلیوالو لخوا اړخته دي دغه کې هغه اغېزمنده شوي هم دي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د امریکا چې د بیماریو د مخنیوي کومه اداره ده مرکزي د هغوی لخوا په جهازونو د لارې سپرېګانې هم شوي دي چې دغه ماشي د لارې چې کومه بیماري خپریږي دغې د قابو کولو یو کوشش وشي او دغه ناروغي داسې ناروغي ده چې ورسره د ماشوم پیدا کېدو په وخت باندې د ماشوم صحت هغه اغېزمنده کېدی شي او بیا د مرګ خولې ته هم تلی شي ځکه چې دغه ژوند اخستونکې ناروغي ده په دغې باندې د وایس اف امریکا خبریالې زلیتکا هوف هوک رپورټ تاسو ته زموږ همکار ارباب محمد علي وړاندې کوي
د فلوریدا حکومت د میامی علاقې نه د زیکا وایرس نورو سیمو ته د خورېدو د مخنیوي لپاره د جازونو ناس پرېګانې شروع کړې دي امریکا کې د ناروغو د مخنیوي د ادارې یا سی ڈی سی مشر توماس فریډمن وای هوایي سپرېګانې ډېرې ضروري دي نن سهار وختي دوی د لوی شوي ماشو د وژلو لپاره د جازونو د لارې سپرې کړې ده فریډمن زیاتوي چې هوایي سپرېګانې لوی ماشي په سمدستي توګه وژلې دي د وای په ځمکه سپرېګانې دا ماشي نشي وژلې فریډمن وای چارواکي زیکا ته زیاته توجه په دې ورکوي ځکه چې امریکا کې په لومړي ځل پیدایشي نقص پیدا کوونکې د ماشونه ناروغي رامخته شوې ده د وای حملدار خزه د دې نه بچ کول ډیره ضروری ده فریډمن په دې حق له ریاستي اقداماتو ستاینه کوي خو غواړي چې ولس هم خپل کردار ادا کړي
Everyone can do as the governor said get rid of standing water that's more complicated than it may sound
har yo tan basna sa zimari pa sarakhli saranga chi governor weli lumbe walade bo khatmawul di wena khwasana da khuda yo grand kar de damashi palara ke prot da botal pa sar ke ham jwand kawuli shi da chai pyale galan aw da khazalo dramano aw palara ke walade bo ham da mashi da jwand pate ke do la para kafi di sadar barak obama da ziarat puras weli laka da brazil او پیورتو ریکو په شان امریکا کې زیکا وایرس نشي خوریدلې دا ناروغي خوروونکي ماشي د ملک په ډیرو کمو علاقو کې موجود دي خو موږ په دې غلې نشو پاتې کېدلې ځکه چې موږ د نورو زیکا کیسونو تم هم لرو د زیارت پرز د فلوریدا گورنر ریکس سکاٹ د میامی وینوډ علاقې ته سفر کړی وو په دې علاقې کې ډیر کیسونه رامخته شوي دي د وای ریاست د سفر لپاره محفوظ دي
We're going to have 110 million tourists this year. We have a safe state.
زمونږ ریاست د سیلګرو دی مونټملرو چې روان کال به د یو سل لس میلیونو نه زیات سیلګری دلته چکر ووهي گورنر وای زیکا یوازې 2.5 سکوير کیلومتره علاقه پورې محدود ده
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زد
دیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډی وای
خیبر پختونخوا شمالی سیمه چې د خکولا او په خایس مالامال دی په دغه سیمو کې یو سیمه د سوات ته او د سوات سره تړلې یا په سوات ضلع کې چې کوم راځي ملم جبه ده. ملم جبه هغه سیمه ده چرته چې خلک د سیل لپاره هر کال زی او دغلته کې دغه د قدرتي خکولا نه مزی اخلي، خوندونه اخلي. او د دغه ملم جبې په خکولا کې یوه اضافه د تیرې ورځې راهسې په دې شوې ده چې دغلته کې چې کوم چیر لفټونه وو هغه کورسۍ چې په مزو یا په بیاستو تړل شوي او یو خوا بل خوا حرکت کوي زی راځي، په دغه اته کاله پس هغه بیا ځلې بیا پرانستل شوي دي. او اته کاله وړاندې په دغه سیمه کې د تندروي یا د ترخګرۍ پر ضد چې کوم دغلته کې فعالیتونه شروع شو، عملیات شروع شو او د ترخګرۍ ستونزې رامخه ته شوه، نو دغه سره دغه چیر لفټونه هم تړل شوي وو، هغه یو وار بیا خلاص کړی شوي دي. او دغه سیمې خلک او سیلګر هم دغه پرمختیاو ته ډیر زیات خوشحاله دي. د ډیور اډیو خبریال فیض ظفر په دغه باندې ویډیو راپور تیار کړی دی، نو راځئ چې دغه راپور په شریکو وګورو. د سواد دنګه او د خایس نډکن سیمه مالم جبه کې اته کاله پس بیا چیر لفټ لګول شوی دی. اته کاله وړاندې سواد کې طالب جنگیالو د استریا د حکومت لاړخه لګول شوی دا چیر لفټ او د پی ٹی ڈی سی هوټل وران کړی وو. اوسنی لګول شوی چیر لفټ یو شخصي کمپنۍ لګولی دی. دا چیر لفټ لګیدو وروسته مالم جبې ته د سیلګرو په راتګ کې زیاتوالی راغلی دی. دا ډېر اسماعیل خان نه راغلی شیر محمد وایي چې دلته رالی ډېر خوند راکو،
ډېر زبردست مزه یې وکړله او ډېر خوند یې وکړو. مقصد پر امن علاقه ده او خلک ډېر زیات د لرې لرې ځایونو راځي سیل ته، او ډېر ښکلی ځای دی. هغه هم ډېر ښکلی وکړه او ډېر خوند ده او ډېر زبردست مزه یې وکړله.
مالم جبه کې دا چیر لفټ د مالم جبه ټاپ نه شروع شي او د یو دنګ غره پورې ځي چې فاصله د لفټ چارواکي یو کیلومتر خای، او د غره په سر د کوزیدور نه پس سیلګری بیا ډېری عجیبه او خوندوري نظارې ګوري. لکه مروت نه راغله سیلګری موسی هارون وای
او چې لفټ دا ډېر خو شو یو چې خلکو پر پور فدا مګم ته بره ټاپ ترات لګ او هغه شدا ډېر یو ډیولپمنٹ کار وشو چې دې بار بهر شو. ځکه چې 3 منتھس مخکې موږ راغلي او دا نو بهر اوس نه هغه شو تقریبا سومره ټایم 2-3 منتھ 1 منتھ اوس شو پن شوې دي.
مانم جبه د سطح سمندر نه 5500 فوټه دنګوالي ده. مانم جبه کې د کال 12 میاشتې سیلګری وي. شپږ میاشتې ګرمۍ کې خلک د یخ موسم د پاره مانم جبه ته راځي، او بیا د یخنیانو په موسم کې خلک واورې کټوله مانم جبه ته راځي. خود د چیر لفټ لګیدو وروسته اوس ګڼ شمیر خلک په چیر لفټ کې د مالم جبې د دنګ غر ته ختو او د چیر لفټ د چکر نه د خوند اغستو لپاره هم راځي. دا کاکا صاحب نوخار نه راغلی شهزاد په چیر لفټ لګیدو خوشاله ښکاري.
دا چیر لفټ چې دی دا ډیر ښه دغه وشو، ځکه دا اته نه کاله دا بیخي بند و کنه، نو اوس دا بحال شو ډیر خوند وکړو. دا موسم ته وګورې، دون ته وګورې، څومره ښکلی لکه دا لکه ماحول دی کنه دلته، او موږ ډیر انجوای کوو، ډیر خوند کوي.
مالم جبه د سوات سرخار نه په 200 کیلومتر فاصله پرته ده، خو د سړک حالی ډیر خراب ده. صوبایي حکومت د مالم جبه د سړک جوړېدو ټینډر هم کړی دی، او ټیکیدار پکې لګ ډیر کار شروع کړی وو، خو د فند د نشوالي له کبله ټیکیدار کار بند کړی دی. که حکومت د مالم جبه دغه 200 کیلومتر سړک جوړ کړي، نو بیا به سیلانیان او ځایي خلک د منګوري خار نه مالم جبه ټاپه پورې په یو ګنټه کې په اسانه رسي.
مالم جبه کې د چیر لفټ د بیا لګېدو سره د سیلګرو د میلمنو تراتګ نور هم سیوا شوی دی. دلته راغلی سیلګری وای کا مالم جبه کې جوړېدونکي دا هوټل زر تر زر جوړلی شي، نو دلته د سیلګرو د پراتګ کې نور هم زیاتوالی راشي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، مالم جبه.
قدر منوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو واسطه خبری خبرونه پای ته ورسیده. که تاسو واړی د خبرونه وګورئ نو زموږ په وفاړی کته سي ټکنیکی اړخ باندې مرسته کوونکو مننه کوو. زه کلثوم کاکر سره د خپل همکار اشفاق مومندر نه اجازه غواړو. شش پدرته غواړو.